د سحر لس بجې شوې. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1015 په صاف اوازې اوریدلی شئ. په یو بل خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د یو جګ پوړي چارواکي د وروستیو څرګندونو حال درکو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطلبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی؟ په دې اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په برخه کې د ښځو د رول په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د چارو له کمیشنر سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې خبرونې بشپړ معرفي وکړم، صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام، سهار مو بخیر. د مهمو خبرونو سره ټکی، د امریکای پوځیانو د مرکزی قومندانې عمومي قومندان جنرال لید آستن وایي افغان ځواکونو د 2015 میلادي کال په اوړي کې په جګړه کې برلاسي وو. د بغلان والی عبدالستار بارز وایي د ډنډیغوري سیمه په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجوده پاکه شوې ده، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شي. خبرونه. د امریکایي پوځیانو د مرکزی قومندانې عمومي قومندان وایي افغان ځواکونه د 2015 کال په اوړي کې په جګړه کې برلاسي وو. جنرال لید آستن د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې جنرال جان نیکلسن ته د ناټو او امریکایي پوځیانو د عمومي قومندانۍ د ورسپارلو په مراسمو کې وویل چې شاوخوا 3,25,000 افغان پوځیان په ښه توګه جنګیږي او د خپل هیواد لپاره امن راولي. د ده په خبره ټول امنیتي پرمختګونه د افغان امنیتي ځواکونو د ملکي او پوځي ډلو او نړیوال ائتلاف د ګډو هڅو په نتیجه کې لاسته راغلي او باید خوندي وساتل شي. د بغلان والی وایي چې د ډنډیغوري سیمه په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجوده پاکه شوې ده. عبدالستار بارز ازادي راډیو ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د سختو عملیاتو په ترڅ کې تیره شپه د ډنډیغوري سیمه په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې ده. ښاغلی بارز وایي په عملیاتو کې ډیرو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي او یو شمېر یې له سیمې تښتېدلي دي. افغان پوځیان وروسته له هغه په ډنډیغوري کې عملیات پیل کړل چې په دغې سیمه کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو اوج ته ورسېدل. د ښاغلی بارز د یادو څرګند دونو پاړه وسلوالو طالبانو تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. په جلال آباد ښار کې د پرونی برید د ټپیانو له ډلې څخه 14 تنه تر درملنې وروسته له روغتونه رخصت شول. تېره ورځ غرمه مهال 5 مشکوکو تروریستانو د هند پر کنسلګرۍ برید وکړ چې پکې یو عسکر او یو ملکي کس ووژل شو او 19 نور د یوې ښځې او ماشوم په ګډون ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویاند ته الله خوګیانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
19 ملکي وګړي چې یو مېرمن او ماشوم هم پکې وو ټپیان شوي وو، چې 14 د لومړنۍ درملنې وروسته کورونو ته لېږدول شوي. 15 نورې په روغتون کې اوس هم تر درملنې لاندې دي.
په دې حمله کې د هند کنسلګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی او 15 سره بریدګره وژل شوي دي. او په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ 8 پوله، یو یورو 4.4 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ 10 پوله، د سعودي یو ریال 13 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 8 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستاني کلداري 6.3 افغانۍ. به هم خراغلی. د جنوبی کوریا دفاع وزارت وایي چې شمالي کوریا څو ساعت وروسته تر دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پیونګ یانګ لخوا د وروستیو اټومي او توغندیو د ازموینې په خاطر پر دې هیواد بندیزونه سخت کړل، یو شمېر توغندي یا نور شیان سمندر ته توغولې دي. دغه راز پیونګ یانګ دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې سیول هم د شمالي کوریا د بشري حقونو په اړه یو قانون تصویب کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت سره د شمالي کوریا په وړاندې بندیزونه نور هم سخت کړل چې په شلو کالو کې ساری نه دی لیدل شوی. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویاند مون سانګ یونګ اول شمالي کوریا د وانسون ښار له ختیځو سواحلو ته دغه توغول ترسره کړي او چارواکي هڅه کوي دا معلومه کړي چې دا توغندي توپونه او کمیزایل ول. شمالي کوریا له تاریخي پلوه د نړیوالو د غندنې پر سر خپل قهر له خپل پوځي زیرمو د توغندي او نور شیانو په توغولو سره څرګند کړي دي. شمالي کوریا په داسې حال کې دغه اقدام کوي چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه پراخ شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامنتا پاور په دې اړه وویل
That is why under this resolution cargo going
into the Middle East هغه کارګو چې شمالي کوریا ته وړل کیږي یا تر بهر کیږي هغه ته به د شک په سترګه کتل کیږي او له هیوادونو غوښتل شوی چې دا مالونه که په هوا مځکه یا سمندر کې وي تفتیش کړي. دا ډیر مهم اقدام دی. د امنیت شورا ټولو 15 غړو د افریقا لیک تصویب کړ چې د افریقا لیک ته مثبت رائے ورکړي. د روسیې تاس دولتي خبری اژانس وایي ماسکاو په شمالي قطب کې د هوایي مدافع د میزایلو سیستم ته پراختیا ورکوي. دغه خبر یو ورځ وروسته له هغې ورکول کیږي چې د ناټو لوړپوړي قمندان فیلیپ بریډلوف د امریکا کانګرس ته خبرداری ورکړ چې روسیا په زیاتېدونکي ډول په شمالي قطب کې پوځي تاسیسات زیاتوي. روسیا په قطب کې خپل پوځي حضور په داسې حال کې پیاوړی کوي چې په ټوله کې د دې سیمې د تودوخې زیاتوالي، طبیعي زیرمو ته د لاسرسي او ترانسپورټ په برخه کې نوې زمینې برابرې کړي دي. په دې سیمه کې روسیا تر د تور په نوم د میزایلو هغه سیستم ځای پر ځای کوي چې له الوتکې له نږدې واټنه د حملو یا د کروز توغندیو د شنډولو لپاره ځانګړی شوی دی. روسیې د تیر کال په مارچ میاشت کې په شمالي قطب کې پراخ پوځي تمرینونه ترسره کړل چې په کې 8000 پوځي پرسونل، الوتکو او اوبتلونو برخه اخیستې وه. له دغو تطبیقاتو څو اونۍ وروسته د شمالي اروپا 5 هیوادونو سویډن، ناروی، فنلند، ډنمارک او آیسلند د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره په دې ټینګار وکړ چې اروپا باید د روسیې د پوځي تهاجم د مخنیوي لپاره خپله پوځي همکاري پیاوړې کړي. شپږو ایرانی کډوالو د فرانسې د حکومت هغه اقدام ته د پام اړولو لپاره خپلې خولې ګنډلې چې د دې هیواد په شمال کې د کډوالو له یو کم څخه په ډله ییزه توګه خلک باسي او هغه ورانوي. کډوالو دغه غیر معمول اعتراض پرون په داسې حال کې وکړ چې حکومت کالی ته نږدې له یو کم څخه د کډوالو ایستلو ته ادامه ورکړه. په دغه کمپ کې په زرګونه کډوال منتظر دي او هڅه کوي چې د انګلستان یا د برټانیې د کانال د انګلینډ د کانال له لورې برټانیا ته ځانونه ورسوي. دغو ایرانیانو یو پوسټر هم نیولی چې د ملګرو ملتونو له استازیو د کمپ د لیدو غوښتنه پکې شوې وه. یوې محکمې تیره میاشت فیصله وکړه چې د دغه کمپ د جنوبي برخې ورانول قانوني دي. چارواکي اټکل کوي چې د کمپ له دې برخې به د 800 تر 1000 پورې کسان بې ځای شوي وي، خو د بشري حقونو ډلې دغه شمیر له 3000 زیات ښیي. د فرانسې د بې ځای شویو کډوالو لپاره په نږدې سیمه کې په تودو کنټینرونو کې د استوګنې او یا یو موقتي مرکز د هغوی د استولو وړاندیز کړی چې هلته له فرانسې د پناه اخیستو د غوښتنې په اړه غور وکړي. اردن وایي د سوریې له پولې سره نږدې د داعش د یوې حملې مخه نیولې ده. د اردن د استخباراتو ادارې تېر ورځ وویل چې د اربت په ښار کې د شپې پر مهال 5 وسلوال ووژل شول. د استخباراتو په وینا دغه وسلوالو غوښتل چې پر ملکي او پوځي تاسیساتو حملې وکړي. د دې نښتې پر مهال یو امنیتي ساتونکی هم وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د اربت ښار د سوریې د سرحد په 40 کیلومتره کې پروت دی. او عراق له یوې اروپایي کمپنۍ سره د دغه هیواد په شمال کې د موصل د اوبو د بند رغونې او څارنې لپاره تړون لاسلیک کړ. د حکومت ویان سعد الحدیثي وویل دا تړون 2.6 میلیون ډالر ارزښت لري او د مارچ په 2 کې له یوې ایټالیي کمپنۍ سره وشو. الحدیثي په دې برخه کې نور معلومات ورنکړل چې کله به دا کمپنۍ کار پیلوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مومنه.
لاسفی ولستان ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړي بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام. ولنه خبرونه کې اوري چې د امریکا یو جګپوړې پوځي چارواکي وایي د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د تیرو کلونو په پرتله ډیر پرمختګ راغلی دی. د چارواکي د امنیتي کېدو خبره په داسې حال کې کوي چې تیر ورځ جلال آباد د ډله ییزې حملې شاهد و. په کونړ کې بیا د ورسې خونړي برید د قربانیانو په یاد تیر ماښام ختم وشو او د قربانیانو یاد ته دعا وشو.
فرض درا ټولې دوه ده چې د الله تعالی کتاب یو او د دې کتاب په برکت سره هغه کسان زمونږ ورونه وطنوال چې شهیدان شوي دي د هغوی روح ته دعا وکړو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ چې په وروستیو کې د داعش له حضوره پاک شوي د اوسیدونکي د مرستو په تمه دي.
اوس خو زیات بالکل ښه دی، موږ په خپل زور باندې نیولی، خو دا خپل زور به موږ سره څو پورې وایي چې حکومت موږ له دې خلکو له هر شي غم وکړه. د هر شي غم
د هلمند سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصون لپاره عملیات دوام لري.
وایي راورسېږي موږ دلته امنیت ونیول سي چې موږ دلته قطه شو ماینتوالي کوو ماینونه هغه خونسا کوو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په برخه کې د ښځو د ونډې په باب د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د خزو چارو له کمشنر سره خبرې کړې دي.
خزی کولای شي چې مثبت ونده واخلي، شزی کولای شي یو اجتماعي بسیج په شکل یو جنبش پیل کوي او د جنگ پر ضد او د خشونت او تاوتریخوالي پر ضد ودریږي.
د امریکا یو جګ پوړی پوځي چارواکی وایي د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د تېرو کلونو په پرتله ډېر پرمختګ راغلی دی. جنرال لوید استن د امریکا د مرکزي قوماندې عمومي قومندان تېره ورځ په کابل کې دا خبره هم وکړه چې یو نیم کال مخکې افغانستان له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ و او پر اوسنیو پرمختګونو باید سترګې پټې نه شي. د هغه د څرګندونو تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا د مرکزي قوماندې عمومي قومندان په دې باور دی چې په افغانستان کې د امنیت په برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي دي او افغان ځواکونه د 2015 کال د جګړې له فصله یعنی اوړي څخه بریالي راووتل. جنرال لوید استن په کابل کې د امریکا او ناټو ځواکونو د عمومي قمانداني د سپارلو پر مهال چې جنرال جان نیکلسن ته وسپارل شو وویل شاوخوا 3,500 افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت لپاره شي هڅې کوي. د دې امریکایي جنرال په باور تر دې دمه د امنیت په برخه کې پرمختګونه د افغانستان د ملکي او پوځي ډلو امریکایي او نړیوال ائتلاف د ګډو هڅو نتیجه ده او باید دا پرمختګونه خوندي شي. جنرال استن زیاته کړه نړیوالو وروسته تر دې چې افغان ځواکونو ته امنیتي مسولیت وسپاره له افغان چارواکو سره له نږدې همکاري پیل کړه او اړیکې خورا پیاوړې دي. د پوځي امریکایي چارواکي بیا وویل هغه څه چې ډېر مهم دي هغه د افغان ځواکونو د بنسټونو پیاوړي کول او له هغوی څخه حمایت دی. د جنرال استن په وینا نړیواله او افغان چارواکي اوس هڅې کوي چې د افغانستان، پاکستان، هند او د منځنۍ اسیا د هیوادو اړیکې پیاوړي شي او د ښاغلي استن په وینا په دې برخه کې پرمختګونه هم شوي دي. د نړیوالو ځواکونو د مشید سپارلو په مراسمو کې تیر ورځ په کابل کې نوی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ژمنه وکړه چې د یاغیانو د لمنځه وړلو لپاره ډیر پروګرامونه تر لاس لاندې دي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې هیڅ کله به په افغانستان کې د ناټو قربانۍ هیرې نشي. موږ به کله هم دا هیر نه کړو چې ولې دلته راغلي یو او د دې ماموریت اهمیت به هم هیر نه کړو. په ناټو کې باید خپلو شریکانو ته ووایو چې دا د ناټو او امریکا ماموریت دی. خو د یوه امریکایي جنرال په توګه په ناټو کې خپلو متحدانو ته ویلی شم چې د امریکا خلک به هیڅکله دا هیر نه کړي چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 زموږ پر هیواد بریدونه وشول او تاسو زموږ مرستې ته راودانګل او په دې اوږدې جګړې کې زموږ تر څنګ ودرېدی. جنرال نیکلسن ته د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمانداني د سپارلو په مراسمو کې د اجرایي رئیس عبدالله او سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزي په ګډون یو شمېر افغان چارواکو برخه اخیستې وه. په دې مراسمو کې د پخواني عمومي قمندان جنرال جان کمپل ستاینه افغان او امریکایي چارواکو وکړه. د امریکا د مرکزی قمندې عمومي قمندان په دې مراسمو کې وویل چې افغان ځواکونه ډېر پیاوړي شوي خو لا هم د سم پیاوړي توب لپاره ډېرو مرستو ته اړتیا لري. جنرال لوید استن په دې باور دی چې په افغانستان کې لا ډېر کارونه پاتې دي چې وخت اړتیا لري خو د ده په وینا دا کارونه د دې جوګري چې پانګونه پرې وشي.
د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه مو د امریکا د یو جګ پوړي پوځي چارواکي څرګندونې واورېدې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ناامنیو لمن د افغانستان شمال ته هم په وروستیو کې غځېدلې چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال دې ته اړ کړی چې په خپل د جګړې لومړی کرښې ته لاړ شي. جنرال عبدالرشید دوستم په وروستیو کې جوزجان ته تللی دی او ویلي دي چې له جوزجانه پیل کړي عملیات به د شمال نورو ولایتونو ته هم وغځوي. دغه راز د افغانستان ځینې نور ولایتونه هم د سختو جګړو ډګر دی. هلمند یو له هغو ولایتونو دی چې په وروستیو کې د سنګین له نورو ولسوالیو سره د سنګین لویې لارې د خلاصون لپاره عملیات دوام لري او په یو شمېر ولسوالیو کې هم د دولت وسلوال مخالفین واکمن دي. وړاندې په دې اړه په تفصیل راپورونه لرو خو بیا هم په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ماموریت د قومندانۍ د بدلېدو موضوع ته راګرځو چې پرون پکې په کابل کې په دې اړه یو لړ مراسم جوړ شوي او چارواکو هم البته امریکایي لوړپوړو پوځي قومندانانو د افغانستان د وضعیت په اړه یو لړ څرګندونې کړې. نړیوالو ورځپاڼو هم دې موضوع ته کتنه کړې ده. سالم محمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
ل امریکا خبریدونکي ورځپاڼې واشنگټن ټایمز په خپل پرونی غړنې کې یو راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د بهرنیو قواوو د عمومي قومندان د بدلېدو په باب دی. په مطلب کې راغلی د امریکا پوځي جنرال جان میک نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواوو له مخکنی قومندان نه قومنده په یو لړ مراسمو کې واخیسته. اته 50 کلن نیکلسن د چهارشنبه په ورځ دغه قومنده له جنرال جان کمبل نه واخیسته چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د نړیوال جنگي ماموریت د پای ته رسیدو مشري کوله او هغه وخت د کابل په وړاندې د طالبانو جنگ هم شدید شوی و. نیکلسن په خپل وینا کې طالبانو ته وویل، زه تاسو پیژنم چې افغانانو ته مو یوازې کړاو او رنځ په برخه کړی دی. واشنگتن ټایمز رسپانه زیاتوي، نیکلسن د 2006 او 2012 میلادي کلونو ترمنځ درې وارې په افغانستان کې ماموریت پر مخ بیولی او د نظر واته سو امریکایانو په ګډون به د شاوخوا 15,000 بهرنیو پوځیانو قومانده پر غاړه لري. زیاتو رسپانو او خپرونو په جلال آباد کې د هند قونسلګری ته نږدې پر پرونی حمله هم لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. ل امریکا خبریدونکو ورسپانې وال ستریت ژورنال په دې اړه لیکلي، دا حمله پرون د نګرهار په مرکز جلال آباد کې د هند قونسلګری دروازې ته نږدې وسوه چې ځانمرګي او وسلواله حمله پکې شامل و. وال ستریت ژورنال لیکي، په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماټیکو مرکزونو یو لړ حملې شوې دي. د ورسپانې په حواله په 2013 میلادي کال کې هم په جلال آباد کې د هند پر قونسلګری حمله شوې وه. دغه راز په مزار شریف کې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د هند پر بلې قونسلګری حمله شوې وه. دغه راز په 2014 میلادي کال کې په هرات کې د دغه هیواد پر قونسلګری یو حمله ترسره شوې وه. هندي ورسپانې ټایمز آف انډیا هم په جلال آباد کې د هندستان پر قونسلګری پر حمله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سوارو په ویل چې په دې برید کې د قونسلګری کوم کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، ننګرهار د داعش ډلې د پلویانو د ظهور مرکز ګڼل کیږي. دا ډله چې په سوریه او عراق کې پر ځینو سیمو کنټرول لري، په وروستیو کې په افغانستان کې هم فعالیت پیل کړی او وسلوال طالبان یې چیلنج کړي دي. ټایمز آف انډیا لیکي، د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزو وسلوالو په جنوري میاشت کې په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری ته نږدې د یوې وژونکې حملې مسؤلیت منلی و. د پاکستان پر قونسلګری هغه حمله د افغانستان په یو ولایت کې د دې ډلې تر ټولو لویه حمله ګڼل شوې ده.
ازادي رادیو اوریم. په کونړ کې د ورستي خونړي برید قربانیانو ته پرون په یو لو د ختم په مراسمو کې دعا وشوه. په دغو مراسمو کې یو ځل بیا په دې خبرې تاکید وشو چې هر هغه حمله چې ملکي خلک په نښه کوي یا ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوي د اسلام نظره ناروا دی. د قرآن د ختم مراسمو ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هم ورغلی و.
د قرآن کریم د ختم پیل څخه وړاندې مولوی عبدالواحد وحدانی وویل، دوی د دې دپاره راټول شوي چې د شنبې ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو روحونو ته او کوم کسان چې ټپیان دي د هغوی د عاجل روغتیا دپاره دعا وکړي او همداراز خلکو ته دا څرګنده کړي چې څوک لمونځ کوي، قرآن کریم لولي، روژه نیسي او د اسلام د مقدس دین نور احکام ترسره کوي، وژنه ناروا ده.
دلته چې کوم وژنه کیږي، دا د قرآن کریم د اسلامي ارشاداتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه پیغام چې ورسته پرې خیره چې تاسو ویني مالونه اعراض دا په یو بل باندې حرام دي. دلته هیڅ څوک ګناهګار نه و، دا خلک خپل روزګار لره وتی او حلال روزي ګټله.
هغه وای په یو شمیر سیمو کې درامسته شو دردونکو پیښو په ځایونو کې خلک د وژل شوو کسانو په یاد شمې بلوي چې دا له نورو تقلید دی او باید چې د شمو بلولو په ځای د قرآن کریم تلاوت وکړو.
د هیواد نورو ځوانانو ته دا پیغام ورکوو، یو ځای کې غمی ذرا پیدا کیږي، یو ځای کې مشکل پیدا کیږي، په ځای دی چې موږ ډیوه بلی کو، موږ شوی بلی کو، موږ د الله په کتاب باندې ایمان لرو، هغه کتاب یو پیغام پکې دی.
قاری سعید مامون دوویل، په افغانستان کې له اوږدې مودې جګړه روانه ده او هر ورځ پکې د نورو په لمسه بېګنا افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي چې نور دوی د دغه ډول غمیزو د زغملو وس نه لري او له الله غواړي چې دغه جګړه بند کړي او د افغانانو ترمنځ د ورورۍ مزي وغځوي.
او د دې کتاب په برکت سره هغه کسان زمونږ ورونه وطنوال چې شهیدان شوي دي د هغوی روح ته دعا وکړو او هغوی الله تعالی وبخي مغفرت ورته په برخه کې او جنت ته داخل کی. او بل دا چې سوال الله تعالی ته وکړو چې یا الله زمونږ په دې ملک امنیت راولي، نور د دې ناخوالو او نادودونو خلاص کی، او دغه کوم مشکلات او ستونزې چې په منګه باندې بار شوی دي دغه نور زمونږ د ملاو نه او د چټونو نه لری کی.
د تیر شنبه په ورځ 9:30 بجې د کونړ په مرکز اسدآباد کې د شهیدانو پارک په دروازه کې ځانمرګې بریدو شو چې پکې 15 تنه ووژل شول او 30 ټپیان شول. تر اوسه د یاد برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی پاکستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسافو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
نن د دې پروګرام وار دی او په افغانستان کې د سولې روانو هڅو او د غراز د دولت وسلوال مخالفانو په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو په باب خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د ننګرهار اچین ولسوالۍ چې په دې وروستیو کې د داعش له حضوره پاکه شوې دې ولسوالۍ ته تازه ستنې شوې کورنۍ وایي چې دوی د امنیت تر څنګ د بیارغونې د پروژو د زیاتوالي غوښتنه کوي، ځکه چې په دې سیمه کې ډېر کارونه په ټپه درېدلي دي او ډېر ځوانان هم بې روزګاره دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شاه محمود شینواری هم اچین ولسوالۍ ته ورغلی او د دغو نویو ستنه شوو د کډوالو یا د دې سیمې د اوسیدونکو حال یې پوښتی دی.
له تیرو 6 ورځو راهیسې د ملي اردو په مشرۍ د اچین ولسوالۍ په دې سرک، عدلخیلو او نور ناامنو سیمو کې د داعش پر ضد عملیات ترسره شول او د چارواکو په خبره اوس هم د پرمختګ په لور روان دي. د سې شنبې په ورځ همدې ولسوالۍ ته لاړو چې د خلکو حال نږدې نه تاسو ته روښانه کړو. د ولسوالۍ شاوخوا نږدې سیمو ته چې یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته کډه شوي وایي دلته ټول ځوانان بېروزګاره دي او په سیمه کې کلینیکونه، مکتبونه، کروندې او ودانۍ له کاره لوېدلي. دوی له مرکزی چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو ترڅنګ د سیمې ته داسې پروژې منظوري کړي چې د سیمې خلک پکې مصروفه شي.
څومره خلک چې دلته وډیار دي دا یو کار روزګار نه لري. مونږ اشرف غنی نه دا غوښتنه ده چې اچین ولسوالۍ نه پروژه لري، نه کلینیک لري، نه کومه داسې غوښتنه شته. دا اوس هم تاسو نه ډیره مننه او زموږ غاګه ته ورور سو اشرف غنی ته خاص زموږ دا غوښتنه دي چې دې ځای پوښتنه وکړه.
اوس خو زیات بالکل ښه دی، مونږ خپل زور باندې ولای، خو دا خپل زور مونږ سره څو پوري وایي چې حکومت مونږ له دې خلکو له ارشي غم وکړه. ارشي غم
د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد وایي هر ورځ د پرستنو شو کورنیو، ښوونځیو او دکاندارانو ګرځي ترڅو د دوی حال نږدې نه وپوښتي. نوموړي د اچین ولسوالۍ په بازار کې ازادي راډیو ته وویل د دې سیمې خلک جنګونو ځپلي او اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. د غالب په خبره کې موسسات دې ولسوالۍ ته خپل پام راواړوي او دلته ځوانانو ته د کار مصروفیت پیدا شي، له دې ولسوالۍ څخه نورې کډه شوې کورنۍ به هم بیرته راستنې شي او خلکو ته د کار د پیدا کېدو سره به امنیتي وضعیت هم ښه شي.
خو زیاته غوښتنه له موږ د ولسته خلکو چې باید دوی ته اوس پروژې راشي. والي صاحب مې دا غوښتنه ده، د رئیس جمهور مې دا غوښتنه ده، د ډاکټر صاحب عبدالله مې دا غوښتنه ده چې باید دلته موږ ته اوس چې څومره د منطقې آزاد شي دلته موږ ډېر ضرورتونه لرو، اسیستان ته ضرورتونه لرو، څاګانو ته ضرورتونه لرو، دلته خوړونه دي چې دا بندونه دي، سیلابونه وړي دي، باید دا بندونه راته جوړ شي، نور کومکونه وشي. او د مؤسساتو له غوښتنه هم دا ده چې باید راشي او دلته کارونه ترسره کړي چې دا خلک او دا ځوانان چې څومره دي دا په کار باندې وګمارل شي.
که څه هم د اچین ولسوالۍ لري پرتې سیمې اوس هم له داعش سره دي، خو په دې ولسوالۍ کې لا هم د ملي اردو ځواکونه پراته دي. د 201 سیلاب قل اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال محمد نسیم سنگین وایي دوی پلان لري چې نورې سیمې هم له داعشیانو پاکې کړي او تصفیه شوې سیمې پاتون کوونکو ته وسپاري.
و فعلا با ما که مونده است، مردم پیخه مونده، دره مامان مونده و شدل مونده و این مردم هم آماده هستن که جا با جا شدن. ما هم آمادگی خود داریم که اونا را هم دوجه جا با جا بکنیم. فعلا وظیفه ما ادامه دار.
که تو هم د سیمی خلک در روان عملیات لاستراوړونو ته خوخ دی، خو اندیښنه لري که دولت د پاتونکوونکو پوره حمایه ونه کړي او د دې عملیات لاستراوړنی ونه ساتي، دا سیمه به بیا د داعش او د اموژن مرکز وګرځي.
ته پنځګر هر کله زړه خبريال شمه مچین واره یو چې د ولایت اچین ولسوالۍ ته ورغلی و. اچین ولسوالۍ هغه ولسوالۍ چې په ورستیو کې د عملیاتو په ترڅ کې د داعش له وسلوالو پاکه شوې ده. ستنه شوې کورنۍ د ولسوالۍ ته چې ورغلی دي د زیاتو مرستو غوښتونکي دي. په هلمند کې ازادي راډیو خبريال بیا د هلمند سنگین ولسوالۍ د لارې د پرانستلو عملیاتو ته تللی څو وګوري چې دغه عملیات څه ډول مخته ځي. د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی ته سرتیرو ویلي دي چې په لاره کې ډېر ماینونه ښخ دي او دغه عملیات ځکه ډېر پڅ مخته ځي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو مسؤولینو بیا ویلي چې تر سنګین وروسته به تر کجکي پورې پاتې لاره هم پرانیزي. تفصیل د الیاس دایی په راپور کې.
لا هم د مځکې د لارې یو شمېر مسؤلین سنګین ته د غځېدلي سړک د خلاصولو د عملیاتو سیمې ته نه سي تللی. په هلمند کې د ټولو سرتیرو عملیاتي مسؤول عبدالجبار کارهمان، د 215 میوان قول اردو مشر بریج جنرال محمد معین فقیر او ځینې نور نظامي او ملکي کسان د سنګین د لارې د خلاصولو د روانو عملیاتو څخه لیدنې ته ولاړل. پر دې دښته باد او دوړو دغه سرتیرو چیرې وراړولې دي چې د لارې د خلاصولو په عملیاتو بوخت دي. دلته تازه جوړ شوو پوستو ته چیرم په ګڼمیشتو سیمو کې د وسلوالو سپین بیرغونه د ورایا تر سترګو کیږي. د تازه جوړ شوو پوستو ترمنځ پرتو پاسلو همځکو کې پریمانه کوکنار کرل شوي او د لیرې نه د افغان ځواکونو پر ټانګونو او سرتیرو خال خال ډزې کیږي. زموږ پر سر د افغان ځواکونو درې هغه جنګي می 15 هلیکوپټر هم ګرځي چې د تیر کال د دسمبر پر 28 نیټه د هندوستان هیواد لخوا د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شو. سنګین ولسوالۍ ته د غځېدلې لارې د خلاصولو د عملیاتو شاوخوا 20 ورځې کیږي. د ملي اردو هغه سرتیري چې د 2 ورځو راهیسې په عملیاتو بوخت دي وایي ماینونه ډېر کرل شوي دي او د ډیرو چاودنو له امله د سنګین د غځېدلې لارې په سلګونو پلونه وران شوي دي. که چیرې د انجینرۍ اضافي ټیمونه ورسي او د هوا د لارې پر هغه وسلوالو بریدونه ډېر شي چې د عملیاتو پر مهال پر سرتیرو منظم بریدونه کوي، کولی شي ډېر ژر د لارې د خلاصولو عملیات بشپړ کړي.
والله نیازمندي وایي خو زیات دارم. اینجا هست ساحه جنگ است، اینجا هست مربوط ولسوالۍ سنګین میشه.
دغه سرتیري وایي والله اړتیاوې ډېرې دي، دا د جنگ سیمه ده. موږ د سنګین د لارې د خلاصولو په عملیاتو بوخت یو. ماینونه ډېر کرل شوي دي او اکثره وخت د وسلوالو لخوا په نیول سوو کمینونو ور برابرېږو. موږ اخته یو چې دغه لار په سنګین کې د ملي اردو تر دوهمې لیوا پورې د وسایلو د تاګ راتګ پر مخ پرانیزو.
مشکلات لرو د قوای لخوا نه سي موږ ته قوای وایي راورسېږي. موږ دلته امنیت ونیول سي چې موږ دلته قطه شو ماین کولی کوو، ماینونه هغه خونسا کوو. د دې لپاره چې موږ امنیت ونیول سي موږ هغه روسي کار په سمه توګه اجرا کړو. نه نیول کېږي په سمه توګه، نه نیول کېږي موږ امنیت، نه نیول کېږي چې امنیت هم په سمه توګه ونیول سي موږ کار ته ادامه ورکولی شو.
په هلمند کې د 215 میوان کول اردو مشر تورن جنرال محمد معین فکر وای عملیات ښه پر مخ روان دي، خو ځکه ټکنی دي چې ملکي کسان ته پکې زیان ونه رسېږي. ځینې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو وای د حکومتي مسؤلینو ترمنځ د نام غیلې عمل نه یوازې عملیات قرار پر مخ روان دي، بلکې ډېر احتمال لري په دې ورځو کې یوازې ملي اردو ته وسپارل شي. په داسې حال کې چې په دې عملیاتو کې د ملي پولیسو او ملي اردو په شمول د عامه نظم په سلګونو سرتیري بوخت دي. خود ملي اردو د 215 میوان کول اردو مشر وای په همغږي کې مشکل نه لري او ډېر ژر تر سنګین وروسته هغه لار هم د ماینونو او تهدیدونو څخه خلاص کړي چې د سنګین څخه کجه کې تغذیدلې ده.
چې موږ وس پیلن په استقامت دي سنگین باندې عملیات شروع کړی دي. یو څه استواله په دې عملیاتو کې په دې خاطر ده چې موږ ډیر زیات کوشش کوو چې موږ خلک اسیب ونه ویني او په لوی لارو کې چې پاغه کې ملکی ترافیک ته ګوره تک کوي پاغه کې ماینونه یې خېدي، نو موږ مجبور یو چې ام ماینونه تطهیر کوو، ام خپل خلکو ته اسیب ونه رسیږي، ام دشمن په قوي توګه د منځوي سو، ام موږ کوچنی پوستي جمع کوو او لوی بیزونه جوړ کوو.
په دې عملیاتو کې دواړو غاړو ته د اوښتو تلفاتو دقیق معلومات نشته خو ویل کیږي تر اوسه د لسو په شاوخوا کې د افغان پوځ سرتیري وژل شوي او یو شمېر روټه پیان دي. د سنګین د سړک دواړو غاړو ته پراته ټول اوسېدونکي د خپلو کورونو نورو امن سیمو ته کډه شوي دي. کلیوالو سیمو ته پر غځېدلو لارو ماینونه لا هم پر خپل حال پاتې دي او د سنګین پر سړک ګڼ شمېر وران شوي پلونه رغونې ته اړتیا لري. د سنګین د لارې د خلاصولو په موخه دغه عملیات په داسې حال کې کیږي چې دا ولسوالي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په محاصره کې ده. ویل کیږي د سنګین د لارې تر پرانیستلو وروسته به په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات هم پیل شي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د لارې د خلاصون لپاره د روانو عملیاتو د څرنګوالي په باب مو واورېدل. په هغو اسنادو کې چې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن پر کور د حملې پر مهال موندل شوي او هم پکې د هغه په لاس لیکل شوی وصیت لیک دی. په دغه وصیت لیک کې دی تر خپل مرګ وروسته د خپلو 9 میلیون ډالرو پانګې په باب وایي چې دغه پانګې د وسلوالو فعالیتونو لپاره ولګول شي. په دې اړه وروسته په تفصیل اوریدلی شئ، خو اوس به هم صفي الله ستانکزي ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د امریکای پوځیانو د مرکزي قمندانۍ عمومي قمندان جنرال لید استن پرون په افغانستان کې ویل افغان ځواکونه د 2015 میلادي کال په اوړي کې په جګړه کې برلاسي وو او د خپل هیواد د امنیت ساتلو لپاره لا هم هڅې کوي. د بغلان والی عبدالستار بارز وایي د ډنډیغوري سیمه تیره شپه په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو له وجوده تصفیه شوې ده. په جلال آباد ښار کې د پرونۍ انتحاري حملې د ټپیانو له ډلې څخه 14 تنو ته د درملنې وروسته له روغتونه رخصت ورکړل شو. تېر ورځ غرمه مهال 5 مشکوکو تروریستانو د هند پر کنسلګرۍ برید وکړ چې پکې یو عسکر او یو ملکي وژل شو او 19 نور د یوې ښځې او ماشوم په ګډون ټپیان شول. د جنوبي کوریا دفاع وزارت وایي شمالي کوریا څو ساعت وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پیونګ یانګ لخوا د وروستیو اټومي او توغندوي ازموینې په خاطر پر دې هیواد بندیزونه سخت کړل، یو شمېر توغندي یا نور شیان سمندر ته توغولي دي. او د روسیې تاس دولتي خبري اژانس وایي ماسکاو په شمالي قطب کې د هوایي مدافع د میزایلو سیستم ته پراختیا ورکوي.
لاسف او لاسن زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز واورو. کړي خبرونو تفصیل په بشپړه توګه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور په ویب پاڼه کې د غرس د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای او کتل شي. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدلای شي. وړاندې دوه نیوز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. حقیقت څه دی په نیوز پروګرام کې مو په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په برخه کې د ښځو د رول په باب، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو د چارو له کمیشنر سره خبرې کړې دي. خو اوس دیو بل موضوع راخلو او هغه هم د اوسامه بن لادن د پلاس د لیکل شوی وصیت مسأله ده. په هغو اسنادو کې چې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن پر کور د حملې په مهال موندل شوي او هم د هغه په لاس لیکل شوی وصیت لیک دی. بن لادن په خپل وصیت لیک کې لیکلي چې تر مرګ وروسته د 9 میلیون ډالر پانګه د وسلوالو فعالیتونو لپاره ولګول شي. بن لادن دا خصوصي اسناد په 2018 میلادي کال کې د پاکستان په ایبټ آباد سیمه کې د هغه په کور د حملې پر مهال موندل شوی چې ځینې په وروستیو کې افشا شوی دی. د دغو اسنادو له ډلې یو لیک هم رویترز خبري آژانس او ای بی سی تلویزیون ته ورکړل شوی دی. جزئیات د فرشته جلازی په راپور کې اوري.
اسلام آباد ته نږدې د ایبټ آباد په سیمه کې د اسامه بن لادن پر کور د حملې پر مهال د لیکونو دوه پستې موندل شوي وې. د دې لیکونو مواد پرون افشا شول. په یو لیک کې ویل کیږي چې اسامه بن لادن له هغو وسلوالو سره چې وروسته بیا له القاعده جلا شول او د اسلامي دولت ډله داعش جوړه کړه څومره اختلاف درلود. په دې لیکونو کې د اسامه بن لادن او د دې کسانو د اختلاف جزئیات څرګند شوي دي. دوی هم درس پر امریکا د سپتمبر د 18 د حملې د 10 کلیزې د لمانځلو په اړه په خپلو کې اختلافات درلودل. اسامه بن لادن خپلې هغې ښځې ته چې په ایران کې د غاښونو ډاکټر ته تللې وه په یوه لیک کې لیکلي چې شایي ایرانیانو د غاښونو د درملنې پر مهال د هغې د خولې تر پوستکي لاندې داسې یوه کوچنۍ الکترونیکه وسیله یا چپ پټ کړی وی چې د هغې د تګ را تګ ځای معلومولی سي. اسامه خپلې ښځې ته لیکلي: زما ګرانې مېرمنې، زه خبر شوم چې ته په ایران کې د غاښونو ډاکټر ته ورغلی وې او یو غاښ دې ډک کړی دی. زه خبر شوم چې ته یې له امله اندېښنه لرې. لطفا ما ته د دې مسلې په اړه ډېر معلومات راکړه. هغه ورونه چې تشویش لري چې ښایي ایرانیانو د غاښ په موادو کې یوه کوچنۍ وسیله یا چپ ستا د تعقیب لپاره یشی وي، ښایي پر ځای وي. اسامه بن لادن لیکلي چې د داسې چپ یا کوچنۍ دستګاه اندازه ښایي د غنم د یوې دانې هغومره وي چې که چیرې د یوه وګړي په وجود کې پټ سي د هغه د موقعیت په اړه ټول معلومات راغونډولی سي. اسامه بن لادن په دې لیک کې لیکلي چې ښایي ډاکټرې د غاښ د ډکولو په وخت کې د نسبتا غټې پیشکارۍ کار اخیستی وي او یا یې ښایي کوم بل مشکوک کار کړی وي چې له خپلې ښځې څخه یې غوښتنه کړې چې ده ته ولیکي. اسامه له خپلې ښځې پوښتنه کړې چې د غاښ د کولو دقیقه نیټه ورپه یاد کړي او د ته یې په اړه معلومات ورکړي. په یو بل لیک کې اسامه بن لادن د پیسو د لېږدولو د خوندي لارو خبرداری ورکړی او لیکلی دي چې هغه بکسونه چې دوی به پیسې پکې لېږدولې لرې کړي، ځکه د ویره درلوده چې په دې بکسونو کې به شاید د موقعیت معلومولو ځانګړې وسیلې یا چپونه ځای پر ځای سوي وي. اسامه بن لادن لیکلي: دا ډیره مهمه ده چې نور له هغو پخوانیو بکسونو کار وانخلو. پیسې باید تر دې وروسته په موټرو کې ولېږدوو، خو یوازې په هغو ورځو چې اسمان وریځ وي. د وریځې ورځې د دې لپاره غوره شوې وې چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې په وریځ کې حمله نشي کولای. اسامه بن لادن خپل وصیت په لاس لیکلی او استخباراتي مامورین شک لري چې ښایي حتی په 1906 میلادي کال کې له سودانه د هغه د وتلو پر مهال لیکل شوی وي. په دې وصیت لیک کې چې د په خپل لاس لیک کړی هم دی، ویل شوی چې د 9 میلیون ډالر پانګه چې یو شمېر خپلوانو ته هم یو څه برخه پکې ورکړي، تر ډیره حده د وسلوالو هڅو لپاره ځانګړي شي. دا نه ده څرګنده چې اسامه بن لادن څومره پیسې په لاس کې درلودې او په میراث کې څومره کسان شریکان دي، او دا هم نه ده څرګنده چې د ده میراث په اړه وصیت عملي شوی دی که نه. خو دا څرګنده ده چې د بن لادن پلار په سعودي عربستان کې د ساختماني یو لوی شرکت درلود. په نویو افشا شویو لیکونو کې لیدل کېږي چې د القاعده شبکه په ځینې مواردو کې غیر منظمه وه او د خپلو وسلوالو د یو ځای ساتلو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. د امریکا د استخباراتو دوه لوړ رتبه مامورینو چې د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو په شرط یې له رویټرز سره خبرې کړې، ویلي چې د لیکونو له مخې داسې معلومېږي چې اسامه بن لادن د جګړې په ډګر کې له سختیو خبر و، خو د بیا هم داسې رښتینی درک نه درلود چې د القاعده شبکه د څومره پرمختګ توان لري. په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې د طبي خدماتو یو مشر په لیک کې اسامه بن لادن ته د ډاکترانو له نشتوالي شکایت کړی او ورته لیکلی دي چې دوی یوازې یو طبي خدمتکار لري چې هغه هم یوه میاشت طبي کورس لوستی دی او رسمي زده کړې نه لري. د سړي اسامه بن لادن ته په خط کې لیکلي: موږ سم ډاکټران نه لرو، په زیاتو مواردو کې زموږ زخمیان له داسې زخمونو مري چې که ډاکټر وای په ډېره اسانۍ رغېدلی شوای.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، مخکې له دې چې خبرونه پیل کړو، باید ووایو چې ستاسو ګڼ شمېر دوستانو تلیفونونه چې مونږ اخیستي، ستاسو ستونزې مو اخیستي، نو دغو ستونزو ته انشاءالله چې په نوبت سره رسیدګي کیږي. د کمو دوستانو نمو چې د دوی ستونزې اخیستي یاداشت کړي دوی ځان سره له مسؤولو چارواکو سره به خبرې کوو او په نورو خبرونو کې به انشاءالله چې دا ورته خبرې کوو. نو که چیرې ځنډ راځي دا په دې معنا نه ده چې موږ ستاسې ستونزو ته رسیدګي نه ده کړې یا ستاسې ستونزه مو خدای مکه له پامه غورځولې ده. شته ولې یو متل دی په پښتو کې وایي ژنده که د پلار ده هم په وار ده. نو په وار سره په نوبت سره به ستاسې ستونزو ته ورځو. نن د حاجي قربان ستونزه څېړو. حاجي قربان د بغلان ولایت یو اوسیدونکی دی چې ځمکه یې د ده په وینا د یو شمېر غاصبین لخوا غصب شوې ده. په خپله به یې له حاجي قربان نه واورو.
نن حاجي قربان د ولایت د بغلان ولسوالۍ د دوشي ستونه هم دا ده چې زموږ ځای مهاجر شو په دوه اویا کې مهاجر شو. دا ځایونه هم ټول دا د زورمندانې ونې دوه څپورې لګیا دوارزه مې کړی ده دوه څپورې ورسره لګیا یم هېڅ بخصاص غورو بخصاص نه کېږي. د دوه پېرې درې پېرې مې خطې مراته مې مداخله مې مخصوص شوې ده نه کېږي. دا زورمندان ده چې ولسوالۍ ته راشي نو دوی ورته کوم څه نه وایي. زورمندان خو دا بجور دي دلته دومره اصلیت سم نه لري خو مګم تماما کار دلته سرسینه ده. یو حاجي میاګل ده دا غلام حیدر چې د دوی مخ کلو کې هم دلته وو د داود په وختو ظاهر په وختو کې دا دوه کوره دلته وو. اوس هم دغه سرسینه ده زورمندان هم ده قومندانان دي طالبان په وخت کې هم قومندانان وو مجاهدین په وخت کې هم قومندانان وو اوس هم قومندانان دي. دوی ډېر شناس لري د دوی په واسطه زما کار مخکېنه ځي. تو اویا کې نیولی ده دوه څه پورې دا دیارلس څوارلس کاله د دې دولت دا کابل تھا فیصلہ نفر خوشی کی دولت تو بیا دلته ونه چې بیا د اجمیا ګل اړیزه وکړه. بیا دا زما د څه یو د مرافعه ده مرافعه هم دی. یو شپږ میاشت اووه میاشت دی سره وو. بیا داسې یو ګونګ فیصله یې وکړه چې هر څوک خپله ضلعت په لاس کې لري اما ضلعت د دې او بل چې کوم سنل لري مصادف فني وو مدیر املاق ورشي هغه ځمکه د دې تصفیه کې ور وکړي. بیا چې ما مصادف فني وو مدیر املاق مو دي یو دا ګجر وتښتېد را نغی. بیا دې نظر ورکړي چې سند د ګجر قابل اعتبار نه ده. زړه د دې د پایده د خوشي کې قومندانۍ امنیت ورکړي چې په زوره باندې بیا یې ژوند شم دغه چې پاتې قانون دی. استاد زما دادا چې دلته مراوج لرو په املاقي کې ټول خلق قلب وبسیز مکه لري استحقاق مکه لري چې یو څل مالیا مې ورکړی ده یو څل دېش د ځمکه د سند چې وپاینه د زمون په نوم کې ده. او عوامه هلته مو زمونږ ځای وو کوټې وو. دا د زمونږ تخمینا دېرش کور هلته نیولی دی دې غستړی ده. زه خپل مهاجر په دې کرامت په کلي کښې والا یو ځای د کوټګۍ لرم نور هېڅ چای نشته ده. او مقام د والي سره چې وغږېږي والي اګه دغه ما وغواړي زه هلته ورسم. بیا دا ولسوال کوم نظر نه کوم مکتب صادر کړي یا ولېږي کابل ته یا کوم رقم شي راځه د ما بېرته راشي. دولته دلته ده اوس دلته امنیت هم ده دومره بې امني هم نشته.
د انصاف په لټه کې
قدر من اوریدونکو د حاجی قربان ستونزه مو د بغلان ولایت د مقام د ویان خاغلی محمود حقمل مخې ته کېښودله. خاغلی حقمل یې په اړه راته وویل.
بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو پوهیږئ د بغلان په ولایت کې د مقام د غصب شوی ځمکو د بیا رانیولو او د ترلاسه کولو لپاره چې دلته کاغذپین وجود ولري ولایت یو کمیشن تعین کړی چې د هغه پرس کې د شورا ولایتي نه نیولې په مختلفو اداراتو هم شامل کسان دی او دوی وظیفه لري چې تر اوسه دغه ځمکه چې په دې ولسوالیو په سطحه او هم د مرکز ساحه کې چې دغه کومې ځمکې غصب شوې وي دوی وظیفه لري او هم اقدام کولی شي. او چې په ځینو ساحو کې دوی خپل اقدام کړی او هغه ځمکې چې د اشخاصو او هم د زورمندانو لخوا غصب شوې وي هغه بیرته د دولت د قانوني له لارې نه د دولت پولیس کې شامل او هغه دوستان څنګه چې تاسو وویل د دوشي په ولسوالۍ کې دوی حق لري چې خپل عریضې او هغه غوښتنې چې د دوی په حق کې تر اوسه پورې د اداراتو لخوا رسیدګي شوی نه وي دوی حق لري چې ولایت ته وړاندې کړي او هم د دوشي ولسوالۍ ته.
اخمل صاحب که دغه ورور تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزې په برخه کې به څه رسیدګي وشي څه به وکړي تاسو؟
یا د کمیسیون هم خپل دنده لري او په څنګ کې نور شعبات او ریاستونه او نهادونه چې په دې اکله چې وظیفه لري او صلاحیت لري نو دوی کولی شي چې هغوی ته هم مراجعه وکړي تر څو د دوی د ستونزو د حلولو لپاره لارې چارې ولټول شي.
کچېرې ثابت شي چې دا ځمکه د ځینو کسانو یا زورواکو لخوا غصب شوې ده، د هغوی سره به چلند ساسي څه وي؟
هغه کومه پرېکړه چې قانون د هر چا پر وړاندې کوي، نو په دغه ساحه کې قانون برلاسی دی او د قانون پر رڼا کې د هر چا سره چې که په هر موضوع کې هغوی مجرم ګڼل کېږي قانون کېږي او د قانون سوری هلته به تطبیق شي او د قانون سوری معلوم دی چې د یو غاصب یا د نورو کسانو پر وړاندې قانون څه وایي. بالاخره مجبوره ده هغه کسان چې زمونږ د ورور په حق کې ظلم شوی وي او ظلم یې کړی وي نو د قانون د منګولو څخه د خلاصون لاره به ونه لري.
بلې اکمل صاحب، دغه ورور څه وخت تاسو مراجعه وکړي؟
د بغلان ولایت مقام دروازه د ټولو زمونږ کاریانو او زمونږ د وطنوالو پر مخ پرانستې دي. دوی هر وخت کولی شي چې خپل عریضه او هغه مشکل او ستونزه چې لري د بغلان ولایت مقام او نورو ادارات سره شریک کړي او تر څو د دوی د ستونزو لپاره کوچني ګامونه باید پورته شي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم. کوتي ازری
په وی ګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
قدرمن اوریدونکو، دا وا د دیونه په انصاف کې لټه خبرونه چې تاسو واوریدله، تر بلې مو په لویو بخون کې خدای سپارو. خو تاسو کولای شئ چې خپل ستونزې په دیش میره را سره شریک کړئ 0992 29 30. که چیرې د ټلیفون لیکه مصروفه و نو تاسو کولای شئ چې خپل ستونزې په پیغام کې راته ولیږئ، موږ به بیا له تاسو سره اړیکه ونیسو او تاسو د ستونزې په اړه به له تاسو سره وغږیږو. تر بلې مو په لویو بخون کې خدای سپارم، خوونه ولرئ.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومنئ. د حقیقت صدای په پروګرام کې داونه د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د شذو د چارې له کمشنرې میرمن قدری یزدان پرست سره د سولې په پروسه کې د شذو پر ګډون بحث کوو. ډیره زیاته مننه کوم میرمن یزدان پرست چې موږ ته د مرکې فرصت راکړي. تاسو په جریان کې سئ چې د افغانستان حکومت د سولې په ارتباط باندې تازه کوششونه پیل کړي دي، تازه هڅې پیل کړي دي، او ممکن په نږدې راتلونکي کې د سولې په ارتباط باندې مخامخ خبرې هم شروع سي. فکر کوئ د میرمنو یا د ښځو ونډه په دې پروسه کې څومره ده؟ واقعا تاسو قناعت پیل لري او که څنګه؟
دلو یو بخونکي خدای په نامه، تاسو پوهیږئ چې په ټول اجتماعات کې په ټول نړۍ کې د انساني غوښتنې د پاره او د یو اجتماع د ارمان د پوره کېدو د پاره سوله یو هدف دی، یو غوښتنه دی. او په افغانستان کې هم ټول وګړي سوله غواړي. زما په اند د درې شیزو شتون په رهبری کچه په سول شورا کې یو مثبت ګام دی. زه دا تکلاره سپورتوم او خوشبینیم پکې. زما په نظر مونږ کولای شو چې دا یو مثبت پایل وبولو، که څه هم د دوی تعداد د دوی کمیت دونه نه دی چې ټول خزی د خزی جنبش پکې راضی وي، خو مګر د دې لپاره چې دوی په لوړه کچه مطرح شوی دی زما د پاره یو نوید دی او زما د پاره د تبریکی وال خبره دی.
یعنی تاسو د شذو د حقوق د فعال په صفت فکر کوئ میرمنې په دې پروسه کې څومره رول لوبولی سي؟ واقعا کوم مثبت کارونه دوی کولای سي، کوم سهم دوی ادا کولای سي چې نارینه نسی کولای؟ یعنی د دوی د وجود اهمیت په دې پروسه کې ساس په نظر څه دی؟
لومړی دا چې دغه پروسی صحبتونه او تعاملاتو یو داسې ارزښت نه دی چې په سرو پورې علاوه لري. دا ارزشتونه کولای شي چې د شیزو لخوا او یا د سرو لخوا ترسره شي. خو مګر خزي کولای شي چې مثبت ونده واخلي او ډیر ګسترده او لوی ونده پکې واخلي. شیزي کولای شي د یو اجتماعي بسیج په شکل یو جنبش پیل کوي او د جنگ پر ضد او د خشونت او تاوتریخوالي پر ضد ودریږي او سوله پیل کوي. زما په نظر لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ مونږ په شرقي کشورونو کې مثالونه لرو لکه تاجکستان چې شیزي د سولې لارخونه وکړ او رهبری په غاله درلوده. ان شاء الله د افغانستان خزي ډیر قوي او تکله خزي دي. ان شاء الله کولای شي چې دوی هم ډیر شب ونده واخلي. او بل دا چې سوله یو شعار نه دی چې سلو کولای شي او شزي کولای نه شي. دا یو میکانیزم دی، دا یو تګلاره دی. شزو باید پوهیږي چې څنګه سوله راولي. کدا مطلب شزي پوهیږي شزي کولای شي چې سوله راولي او که سلو پوهیږي سلو کولای شي چې سوله راولي. زما په نظر د افغانستان شزي چې ټول عمر د تاوتریخوالي قیمت ادا کړی دی او ټول تاوتریخوالي د هغوی په شانه او دوی کولای شي چې د سولې په لار کې، د سولې په شورا کې، د سولې په پروسه کې ښه مثبت ونده واخلي.
افغانستان شرایطو ته په کتو دې ته چې شاید وسلوال مخالفین یا طالبان هم دې ته راضي و نه اوسي چې هغه غوښتنې چې مشخصا د میرمنو د ادرسه مطرح کیږي تر یو حده پورې د هغه سره موافقه وکړي. د افغانستان شرایط او سنتي ټولنې ته په کتو فکر کوي دا شرایط په مساعدي چې ښځې هم وکړی سي خپل ونډه خپل سهم ادا کړي.
که څه هم افغانستان ډېر سنتي کشور دی، مګر په ډیرو برخو کې دوی ښځې ته احترام کوي او په درنه سترګه ګوري. په ډیرو مسایلو ښځې کولای شي چې پر مخ لاړ شي او مشکلات حل کوي. او بیا دا چې طالبان او یا هر کوم دلی چې غوالي یو تعامل وکړي باید چې د ډېرې غوښتنې سترګې پټې کړي. د دولت خو هم غواړي چې یو څه پرشازي او طالبان هم مجبور دي چې یو څه په دې هکله پرشازي. که طالبان غواړي که نه غواړي ښځې باید ونده ولري، ښځې باید په اجتماع کې اوسي. داسې نه کیږي چې طالبان یا صلح د دې په قیمت منځته راشي چې شزه اجتماعی ونده نلری او په اجتماع کې حضور نلری. دا سوله سوله نه دی چې د شزه ونده ځنی وخت ستایشي.
نو په دې سب تاسو کوم کوښښونه یا هڅې چې د ملي وحدت حکومت د خواسته وي دي دا چې په د حکومت په چوکاټ کې ځنی وزارتونه یا ځنی پوسټونه میرمن تور کړل سوي دي او زمنان د سولې په شورا کې ځنی ځایونه میرمن ته هم ورکړل سوي دي. یعنی فکر کوي دا ټول ساسه پاره د قناعت وړ دي. آیا دا کافی دي د پاره چې دا میرمنې وکړی سي د نورو میرمنو، د نورو افغان میرمنو استازیتوب کې په دې پروسه کې؟
که څه هم زه د شیزو د افغان شیزو د پاره ډېرې آرزوګانې لرم او ډېرې هیلې لرم، خو بیا هم دا یو مثبت ګام دی، دا یو مثبت تګلاره دی چې د ملي وحدت کې څلور ښځو په کابینې کې ونده لري او د سولې په شورا کې یو ښځه د معاون د مرستیال په توګه معرفي شوی دی. او سو میاشت مخ کې یو ښځه د قضا په عالی شورا کې نوماند شو. دا مونږ ته داسې ښایي چې مونږ نوې لارې غواړو چې تجربه کوو او ملي وحدت حکومت مونږ حمایه کوي. دا چې بسنده دي او که نه دي، نه دا بس نه دي. شیزه باید پر مخ ولر شي، مساوی سهم باید ولري، خو مگر دا یو مثبت پایل دی ان شاء الله چې دالاره ادامه لري.
بله، که به هم همدې د سولې پروسې تر اوسه مخکې میادونه وکړه چې ممکن په نږدې وخت کې د سولې مستقیم مذاکرات پیل سي، فکر کوي په دې مذاکرات او په دې خبرو کې کوم مسائل مهم دي چې باید د شذو په ارتباط باندې افغان حکومت او افغان چارواکي په پام کې ونیسي؟ کوم مهم مسائل دي ساس په نظر
د شذو په برخه کې؟ مهم مسأله د شذو د کلونو د مبارزې لاسترولنی ډېر مهم دي چې دی باید وساتل شي. باید ټول هغه حقونه چې خدای مونږ ته ورکړل دي، اساسی قانون مونږ ته ورکړل دی او مونږ د دې لپاره مبارزه کړې دی، هغه باید ټول په نظر نیولای شي.
البته کوم موقف چې طالبان د خوا دوی په وار وار پر دې مسلې تاکید کړی چې دوی اساسی قانون باندې بحث کول غواړي د افغان حکومت سره، او دای د سولې د خبرو د شروع کېدو لپاره یو شرط په شکل باندې دوی پیشنهاد کړی دی. نو فکر کوي تاسو په اوسنی شکل باندې د شذو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه لري کنه؟ فکر کوي که ځین تغیرات راسي مثلا په اساسي قانون کې یا د ځین محدودیتونه وضع سي، په داسې حالت کې فکر کوي څه باید وسي؟
په اساسي قانون په دوهم فصل کې لیکل شوی دی چې دا قانون کېدای شي چې تغییر ولري، چې مثبت تغییر د اتباع لپاره منستراشي. زه هم په همدته کې تاکیدوم چې که تغییر غوالي چې راولي د شزو په حق مثبت تغییر باید چې وای.
بله، ډېر زیاته مننه کوم مېرمنې زنپرست چې فرصت مو راکړې او زموږ سره مرکه وکړه. سلامت اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي. تنهارا قليم يا وش بترجيجي يا وش بترجيجي تنهارا قليم شبنم رنگ فنيما شبنم رنگ فنيما تنهارا قليم يا وش بترجيجي يا وش Lara Galia Shabnam Ranga Panima Shabnam Ranga Panima Patanhara Galia
ہارا کلیا یا بس